السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لنډمهاله حکومت د دوی د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼي.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو.
غزنی کې محصلان د طالبانو له هغې پرېکړې خوښې نه دي چې اوس یې په کور کې نیولي.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بېل شوي دي. په موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو.
اروزګان کې طالبانو د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو د نیولو عملیات پیل کړي.
چې موږ ته چپ کړي دي، موږ ته معلومات شوي دي، هغه نیولي دي، مابست ما چولي دي، او په دوم پړاو کې ترتیب موږ لرو چې عام معتادین کسان مو نیسو.
او یو شمیر کابل خاریان وایي د کاروبار کموالی یې پر دسترخوان ډوډۍ کم کړي.
نه وړه اخیستلی شو، نه غوړي اخیستلی شو، هیڅ هم نشته. د دالا دلبار ته ناست یو، درې وخت ډوډۍ دوه وخت راوړي ده.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راستانه شو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلوو.
ملګرو ملتونو د بېوزله افغانانو پر لاسنیوي ټینګار وکړ. یونیسف وایي په افغانستان کې 10 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په روسیه کې واکمن ګوند د ولسي جرګې د ټاکنو د ګټلو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بېلابېلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انټونیو ګوترش له سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وویل.
And we have seen that the formation of these governments
مو ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره ورسته پریکړه نه ده. زما پان د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې زوریږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
انټونیو ګوترش زیاته کړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ظرفیت او نفوذ لږ دی، خو بیا هم هڅه کوي چې د دغه جګړه ځپلي هیواد سره د بشري مرستو لپاره کلیدي رول ادا کړي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو تر څنګ د درېدو لپاره هیڅکله دومره عاجله اړتیا نه وه پیښه سوې. تېره دوشنبه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په کوربتو په یوه نړیوال کانفرانس کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې 1 میلیارد ډالرو مالي مرستې ژمنه وکړه. ټاکل شوې د مرستې طالبانو ته نه ورکول کېږي، بلکې د نړیوالو ادارو لخوا به لګول کېږي. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. تدروم ادهانوم ګبریسوس په داسې حال کې کابل ته ځي چې د اګست پر 15مه پر کابل هم د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه اندېښنې زیاتې سوې دي. د طالبانو فرهنګي کمیسیون رسنیو ته ویلي چې ګبریسوس به د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له مرستیال ملا عبدالغني برادر او نورو طالب چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړه برخمن د متحدې روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. اپوزیسیون وایي د دغو درې ورځنیو ټاکنو پر مهال انتخاباتي سرغړونې او په رایو کې لاسوهنه سوې ده. دغه ټاکنې چې پرون پای ته ورسېدې او مهمې ځکه ګڼل سوې چې ګمان کېږي په مرسته یې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي پر قدرت خپلې منګولې لا شاخې کړي. هغه هم داسې وخت چې د 2024 کال د ولسمشرۍ ټاکنو ته شایي بیا ځان کاندید کړي. په روسیه کې د ګولوس په نوم د پر ټاکنو د څارخ خپلواک بنسټ د بورد غړي ویتالی اوبرین پرون یکشنبه د ازادي راډیو کرنټ ټایم برخه ته وویل.
دا ګرانه ده که دغه ټاکنو ته شفافې ټاکنې ووایو. شفافې نه وي ځکه موږ د ولسمشرۍ او تر هغه مخکې د فدرالي ټاکنو په څیر د ویډیو له لارې د مستقیمې څارنې امکان نه درلود.
په دغو ټاکنو کې د اپوزیسیون حضور وروسته له هغې لا کم سو چې چارواکو د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د شبکې غړي له کاندیداتورۍ منع کړل. د روسي د پرم شهر په یو پاندون کې یو وسلول کس په ډزو سره ګڼ کسان وژلي دي. د روسي تحقیقاتي کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي په دې حمله کې چې نن سوي اته کسان وژل سوي. دغه کمیټه وایي ګڼ نور کسان ټپیان سوي او وسلول تنه هم په ټپي حالت کې نیول سوی دی. ځینو نورو رسنیو راپور ورکړی چې حمله کوونکي وروسته سا ورکړې ده. روسي رسنیو ویلي چې نن یو ناپیژندوی کس د پوهنتون ودانۍ ته له ننوتلو وروسته ډزې پیل کړې. د فایزر او بایونټیک شرکتونه وایي دوی هڅه کوي چې ژر تر ژره له 15 څخه تر 18 کلونو ماشومانو ته د کووینونس ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي. د دغه واکسین کلینیکي ازمایښت ثابته کړه چې وړو ماشومانو ته هم بې ضرره دی او دوی ته خوندیتوب ورکوي. دغو شرکتونو نن په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي چې دغه واکسین به تر هغه ډوز چې 12 کلونو او تر هغه پوخ عمره کسانو ته ورکول کیږي په لږ ډوز کې ماشومانو ته ولګول سي. په نړۍ کې څه کم 6 میلیارد ډوز واکسین خلکو ته لګول سوی خو لا هم د نړۍ په ځینو هیوادونو کې ځینې کسان نه غواړي چې دغه واکسین ولګوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. آدرس یې دی azadiradio.com. راځو د خپرونې د سر راپور ته. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست حکومت د دوی ترمنځ د خپلمنځي اختلافاتو پایله ګڼي. انټونیو ګوتریش وایي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې دا سازمان نشي کولی چې په لنډ وخت کې هغه ستونزې حل کړي چې د ده په ټکو د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې په 13 کلونو کې حل نشي کړی. خو طالبان بیا د خپلو مشرانو ترمنځ اختلافات ردوي او دا ډول څرګندونې د دوی ضد تبلیغات بولي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلاف شته او له همدې امله دا ډله ونه توانېده چې ټول ګډونه حکومت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش له سی ان ان ټلویزیون سره مرکه کې وویل د طالبانو لخوا اعلان شوې کابینه ټول شموله نه ده.
موږ ګورو چې ټول ګډونه حکومت د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له امله جوړ نه شو. څه چې اعلان شول دی و ټول ګډونه حکومت لپاره وروستۍ پریکړه نه ده. زما په اند د افغانستان وضعیت د وړاندوینې وړ نه دی. په داسې یو حالت کې باید د دې هیواد په مسایلو کې ونډه ولرو او د هغو افغانانو چې ځورېږي لاسنیوی وکړو. دا معلومه نه ده چې موږ بریالي کیږو که نه، خو دا زموږ دنده ده چې هلته ووسو او خدمت وکړو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د روان وضعیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا سازمان نشي کولای هغه ستونزې په لنډ وخت کې پای ته ورسوي چې نړیوالو متحدانو یې د لسګونو زره عسکرو او د تریلیونونو ډالرو په لګښت سره 13 کلونو کې حل نه کړي. د هغه اشاره په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټول شموله حکومت جوړېدل او د بشري حقونو په ګډون نورو ارزښتونو ته درناوی و. د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشرپالو مرستو په دوام ټینګار وکړ. خدای هم وویل که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهم ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنه کړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي. خو طالبان بیا په خپلو لیکو کې اختلاف نه مني. د دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل مشران خپلمنځي اختلاف نه لري او د چارو د پرمخ بیولو لپاره بشپړ همغږي دي.
زه ویل سم چې اسلامي امارت اوس هم په خپلو ټولو چارو کې بشپړ یو موټی متحد ده او ټول مسؤلین خپل دندو خپل اهدافو ته متحد دي. هیڅ خپل منځي اختلاف او همدارنګ نور عوارض نه دي، وجود نه لري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مهال د طالبانو په لیکو کې د اختلاف خبره کوي چې له دې وړاندې هم ګڼو رسنیو د دې ډلې ترمنځ د حکومت د جوړېدو په تاړاو د خپلمنځي اړیکو د کړکېچ په اړه راپورونه خپاره کړي وو. دا راپورونه تر دې کچې وو چې ګنې په ارګ کې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال مولا عبدالغني برادر او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ شخړه شوي. خو خپل مولا برادر او سراج الدین حقانی چې اوس مهال د کورنیو چارو وزارت سرپرست دی دا داوی رد کړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي د طالبانو لخوا اعلان شوی سرپرست او لنډمهاله حکومت د دوی ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو پایله ګڼلې ده. طالبانو بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلافات رد کړي او دا ډول څرګندونې د دوی په ضد تبلیغات بللې دي. څه باندې یوه میاشت شوه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي. یوه ستونزه چې په دې وروستیو کې راپورته شوې هغه منځنیو ښوونځیو او دغه راز لیسو ته او پوهنتونونو ته د نجونو د زده کړو مخنیوی دی او د نجونو د ورتګ مخنیوی دی. تازه په غزنی کې یو شمېر محصلانو ویلي چې له دوی څخه اخیستل شوی د تحصیل حق دی ورکول شي. دوی وایي حق لري زده کړې وکړي، خو په خبره یې طالبانو اوس لپاره دا حق ورڅخه اخیستی او راتلونکي کې هم ښکاره ډاډ نه دی ورکړی. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو د تعلیم او تحصیل مخه نه نیسي، خو په وینا یې اوس پر دې بوخت دی چې څنګه پوهنتونونو او ښوونځیو کې نجونو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي.
له خور پرته ښوونځي ته نه ځو.
له تیرو څو ورځو ډیری ځوانان په خواله رسنیو کې دغه هشتګ کاروي او په هیواد کې د نجونو د تعلیم د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي څنګه چې ټولنه تعلیم یافته وګړو ته اړتیا لري، نو طالبان دې ژر تر ژره د نجونو پر وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي تر څو هغوی وکولی شي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. په غزنی کې یو شمېر ښځینه محصلینې د ځوانانو دا کار ستایي او وایي د نجونو له تعلیم څخه پرته د زده کړې بهیر نیمګړی دی. په غزنی کې هم زرګونه نجونې په کور ناستې دي او پر مخ یې د زده کړو دروازې تړلې دي. فرزانه نظري د یو خصوصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده. دا وایي طالبان د موږ ته له موږ څخه اخیستل شوی حق راکړي، موږ حق لرو چې زده کړې وکړو تر څو د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې ونډه واخلو.
په اوسنیو شرایطو کې د ښځو لپاره شرایط بیخي بیل شوي دي. پر موږ چې کوم شرایط وضع شوي موږ ورڅخه خوښ نه یو. اسلام هغه دین دی چې هر چا ته یې د زده کړو حق ورکړی دی.
سمیرا عباسی هم په دغه پوهنتون کې په طب پوهنځي کې محصله ده. عباسی وایي طالبان د نجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې نه بندوي، بلکې د هغوی په حجاب او تګ راتګ د نظر واچوي. که ټولنه بې تعلیمه شي، فقر، بېوزلي او جاهلت ورسره زیاتیږي.
چی از استادا چی از محصلین در کل باید حجاب داشته باشند؟
سه چی استادان یا سه چی محصلین دی ټول باید حجاب ولري. موږ شکر الحمدلله له پیړیو پیړیو مسلمانان یو. موږ ته په هر ډګر کې حق راکول شوی دی، خو په اوسني وخت کې زموږ حق چور شوی دی. زموږ حق دی راکول شي. تعلیم زموږ حق دی. نجونې او ښځې په ټولنه کې عمده رول لري،
یک رول و نقش عمده یې را داشتن.
تر دې وړاندې هم په غزنی کې د پوهنې چارواکو په وار وار ادا کوله چې په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې طالبان د نجونو له زده کړو سره مخالفت ښیي او نه غواړي چې هغوی د ښوونځیو ته ولاړ شي. چارواکو ویلي و له تیرو لسو کلو راهیسې له اتلسو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نشته او په څوارلسو ولسوالیو کې له دولسم ټولګي څخه هیڅ ښځینه فارغه نه درلوده. وخت له رسېدو وروسته طالبانو لا هم د نجونو د زده کړو په اړه ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی، خو ډیری وخت له رسنیو سره په خبرو کې نظر څرګندوي چې په شرعي حجاب کې د نجونو له زده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري. طالبانو د شنبې په ورځ د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یې ګام نه دی پورته کړی. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې سمدستي د نجونو ته هم اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د یونیسف او نورو ادارو د شمیر له مخې د طالبانو تر راتګ مخکې شاوخوا 4 میلیون نجونې ښوونځیو ته تللې. یاد ادارې په افغانستان کې د نجونو په شمول د ټولو ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه کړې ده.
آزادی خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناین نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 12.5 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر و بجو تاسو ته خبرونه لري. د کابل خاریان د خوراکي توکو د بایو ل وړوالي شکایت کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې د خوراکي موادو بای دومره لوړ شوی چې دوی مجبور شوی چې د ورځې 3 وخت ډوډۍ 2 وخت ته راکم کړي. دوی وایي لامل دا دی چې په خار کې کار روزګار کم شوی دی او په اکثرو ځایونو کې خلک شته پیسې له بانکونو نشي راایستلی. تفصیل په دې راپور کې.
دوه کلن حاجی خان متقاعد کارکونکی دی چې د 2 دیرش کسیزې کورنۍ سرپرستی هم کوي. دی وایي په وروستیو بدلونونو کې 2 زامنو هم دندې له لاسه ورکړې دي. حاجی خان چې د خوراکي او نورو توکو د اخیستو لپاره بازار ته راغلی، د توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
دوه دېرش کسه خوراکي لرو، نه اوړه اخیستی شو، نه غوړي اخیستی شو، نه هیڅ هم نشته. د الله دلبار ته ناست یو، درې وختو ډوډۍ دوه وختو نه راوړي ده، ځکه چې نشته کنه. په 1920 روپۍ بوجۍ وړي، او د 200 کسانو کورنۍ به دا څو ورځې وشي، هیڅ هم نه ده.
دغه سپین ږیری وایي طالبان باید د خلکو وضعیت ته پام وکړي، او د خپل سریو او د توکو د بیو د لوړوالي مخه ونیسي. دا یوازې حاجی خان نه دی چې له ستونزو شکایت کوي، بلکې ډېری خلک چې ثابت عواید لري په تېره د دولت کارکوونکي له دغه برخلیک سره مخ دي. په ظاهره ښکاري چې له وروستیو بدلونونو سره د خصوصي مؤسساتو، دولتي ادارو او تولیدي فابریکو کارونه په ټپه ولاړ او یا یې فعالیتونه کم شوي، چې ورسره کومو خلکو چې تنخواه او ثابت عواید درلود وزګار شوي دي. د کابل ښار یو هټیوال پیر محمد د توکو د بیو د لوړېدو دلیل داسې بیانوي:
دا خو د دې نه جګ ټول دی، هلته شراکتو نه جګ دي، موږ خو جګ نه خرڅوو، موږ خو په خپلې اندازې باندې ورکوو، خلکو سره زاره کوو. ورځ په ورځ ملټ ملټ کې کېږي، ملټ ملټ کې سل را غورځي، سل پورته کېږي، په یو چای باندې ریټ نه ده درېدلی. اوس پورې موږ حکومت نه دا غوښتنه ده چې بس ارزانی سي.
د کابل ښار د خوراکي توکو پلورونکي د بانکونو د فعالیتونو کمېدل او د پیسو کمښت هم د موادو د بیو د لوړېدو لاملونه ګڼي. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمي ازادي راډیو ته وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره هڅې روانې دي او وضعیت مخ په ښه کېدو دی. په دې تړاو ډېرې هڅې روانې دي. بانکونه د فعالیتو په حال کې دي، د دولتي خدمتونو عرضه کول هم پیل شوي، پروازونه کېږي او سرحدونه هم خلاص دي. نو دې ته په کتو موږ ویلی شو چې وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د راپورونو له مخې له وروستیو بدلونونو را په دې خوا بیکاري په کابل کې ډېره شوې او د ثابتو عوایدو لرونکو خپل کارونه له لاسه ورکړي، او دا ستونزې لامل شوي چې ډېری ځوانان د کار موندلو په نیت د خطرونو په منلو سره ځانونه نورو هیوادونو ته ورسوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اروزګان کې طالبانو د هیروینو د پلورونکو د نیولو عملیات پیل کړي دي. په اروزګان ولایت واکمن طالبان وایي د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله ګڼ شمېر هغه کسان نیول شوي چې هیروینې پر نشه یي توکو روږدو کسانو باندې پلورل. په ورته وخت کې ځایي اوسیدونکي د طالبانو دا ګام ستایي. تفصیل یې له خپل خبریال نه اورو.
په اروزګان ولایت کې واکمن طالب مشران وایي دغه عملیات یې له تیرو څو ورځو راهیسې پیل کړي دي. د اروزګان ولایت په امنی کومندانۍ کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی امیر د امنیت کامران اخونزاده ازادي راډیو ته ویلي چې یاد عملیات یې دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې پیل کړي دي، چې پر مهال یې تر 11 زیات هیروین او یا هم تریاک پلورونکي نیولي دي. نوموړي وایي له یادو کسانو سره یې څه اندازه نشي توکي هم نیولي دي، خو ښاغلي کامران یې دقیق اندازه یاد نه کړه.
پاول وحلت کې مو هغه معتادین او هغه خلک چې په اصطلاح کې د وطن خلک ساکان ورته وایي، دا پاوډر پروشانج پاوډر خرڅي، روین خرڅي، تاریخ خرڅي، دا هغه کسانو په باغ موږ وسی اقدام کړی دي. هغه مونږ نیولی دي چې موږ کشف کړی دي، موږ ته معلومات شوی دي. هغه مونږ نیولی دي مابس ته ماچولی دي، د ولایت لوی مابس ته ماستولی دي، او په دوم پړاو کې په دوم قدم کې بیا هغه پلان و او هغه ترتیب موږ لرو چې بیا عام معتادین کسان هم ونیسو او د امارت تشریعت منګولو ته وسپارو.
کامران اخونزاده زیاتوي چې په ولسوالیو کې د معتادینو د راټولولو کمپاین هم پیل کړی دی، چې تر دا مهاله ګڼ شمېر معتادین نیولي او محبسونو ته اچولي دي. په اروزګان ولایت کې طالبانو پر داسې مهال د معتادینو د راټولولو عملیات پیل کړي دي چې په دغه ولایت کې لا هم د معتادینو د درملنې لپاره کوم مرکز نشته، چې طالبان مجبور دي یاد معتادین د نورو بندیانو په څیر په کوټو کې وساتي. په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې طالبان باید دا کار نمایشي ونه کړي او په حقیقت کې د قاچاقونکو مخه ونیسي. دوی وایي مخکې د دغه هیروین پلورونکو او معتادینو څخه تر پوزې راغلي وه او ژوند یې زیات ورته تریخ کړی وو. د ترینکوټ ښار اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي روحالله ازادي راډیو ته وویل
د ساقي خانې داسې ډېرې وې، زیاتې وې، یعنی پر سړکونه بلا خرڅېدله خلکو، او د دانی حکومت په راتګ سره یې ډېر خلک یې دغه د ساقیان یې بند کړله. هغه روینیان چې پخوا به په تېر نظام کې پر کلو پانډال ګرځېدله، د خلکو د کورو څخه غلاوې کولې، مثلا مټګاټان غلا کول، هر څه یې غلا کول، خپل مال مو د ځان نه بولي. او اوس د دې نظام په راتګ سره یې موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر کسانان یې بجان کړي ساقیان.
خو د ترینکوټ یو شمیر نور اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې لا هم په لوړه سطحه هیروین پلورونکي موجود دي، او طالبانو ته پکار ده چې دا هم ونیسي او په وړاندې عملیات روان وساتي. د مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې یو بل اوسیدونکي احمد الله ازادي راډیو ته داسې وویل
اوس هم ستا داسې ډېر کسان به شاید چې اوس هم خرڅېږي، خو په پټې خرڅېږي، داسې په عامه نه خرڅېږي لکه څنګه چې پخوا خرڅېدلې. چې دا غوښتنه ده چې اول دې هغه روش کسان ونیسي، یا د هغو دپاره کوم روغتون یا کوم مابس ته دې دغه کې چې څو دې هروین پرېږدي. دغه مو غوښتنه ده چې دې دغه ساقیان اول بند کړي، که چېرې ساقیان بند شي نو انشاءالله هروین به هم نه خرڅېږي او زموږ تیزبانان به جینه وژغورل شي. د دې عمل څخه
توره سیمه د اوروزګان ولایت د مقام او امنی کمانډانی څخه په شاوخوا زر متره فاصله کې پرته ده، او د ترینکوټ ښار شمال ختیځ لوري ته. په دغه سیمه کې د هیروین پلورونکو زیات مرکزونه پکښې کې موجود دي، او د سیمې اوسیدونکي زیات وخت ترې شکایت کوي. د اوروزګان ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي بیا په دې نظر دي تر څو چې طالبانو د کوکنارو د کرکیلې مخه نه وي نیولې، تر هغو نسي بریالي کېدلی چې دغلته د معتادینو شمیر راکم کړي. دوی غوښتنه کوي چې طالبان دې په دغه ولایت کې د کوکنارو د کرکیلې مخه هم ونسي. دا په داسې حال کې ده چې اوروزګان یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په زیاته اندازه کوکنار پکښې کې کرل کېږي، او هر کال په زیاته اندازه د تاریاکو او یا هم اپینو تولید ورکوي.
له اوروزګان نه ورځو ختیځ ولایت کونړ ته. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پر سیند ورته جوړ شوی پل اوبو ویجاړ کړی او له تګ راتګ یې ایستلی دي. دوی وایي کوم سرک په وسیله چې شلتن او اسمار ولسوالۍ مرکز اسداباد سره نښلیږي، د هغه کارونه هم نیمګړی پاتې دي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورند کرښې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکي وایي په تیرو حکومتونو کې ورسره د آبادۍ او بیارغونې چارو کې توپیریز چلند شوی. د دوی په خبره چې نړیوالو ځواکونو ورته د کونړ پر سیند یو پل جوړ کړی و چې هغه هم شاوخوا درې میاشتې وړاندې اوبو تخریب کړی چې اوس هم اوران پروت دی. دوی وایي اسدآباد سره چې د کوم سرک په وسیله دوی مرورې ولسوالۍ کې نښلول کېږي، د هغه کارونه هم نیمګړی پاتې دي. د سرک نیمګړی کار او د پل ورانېدلو دوی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د شلتن قومي مشر حاجي احمد جان وایي
د سرک باندې هو چې د اسمار او د اسدآباد ته لګېدلی شلتن ولسوالۍ باندې تیر شوی دی، دې باندې څه وخت مخکې کار روان و چې سبګریډ یې وشو، لیولر څې برحاله شولو، پلچک یې هم فعال شو چې قیرته آماده شو، خو معلوم نه شو چې څه د وجې نه کارونه وځنډېدل چې دا ډېر آماده و کار ته. اوس ډېر مشکل دی هلته چې دوړه هم ډېره کوي او کاڼې هم بادي او بارانونو سره د سیلابونو سره د خرابېدو په حال کې هم دی. نو د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده د طالبانو د ادارې نه چې دې سړک باندې څه وخت چې په کار بند شوی چې د هغې د کار د درېدو لپاره بېرته لارې چارې ولټوي.
په کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د اسمار او مرورې ولسوالۍ ترمنځ د سړک نیمګړي کارونه بیا پیل شي. د کونړ والی بیان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د اسمار او د مرورې ترمنځ کوم سړک دی، د سیند نه په بله غاړه باندې کوم چې تر اوسه پورې خام دی، دغه سړک چې دی د دغې په باره کې موږ له ټولو ارګانونو نه غوښتنه کوو. د ولس واقعي مشکل دی چې د هغې په مشکل کې د هغې سره د کوشش وکړي د هغې دغه مشکل هغې ته حل کړي. نو د ولایت د مقام هم دغه فیصله ده چې څومره امدادي موسسې زموږ سره امداد کوي، نو هغې د ټولو نه اول زموږ په سړکونو باندې دغه پیسې صرف کړي.
د اسداباد اسمار ترمن سرک چې شاوخوا 40 کیلومتر اوږدوال لري د سین کین لور ته غزیدل چې ورسره اسمار شلتن او مربري ولسوالي مرکز اسداباد او همدارز سرکانو ولسوالي سره نخلوي. له همدې سرک ډیورن کرخه ته غنی نور لارې او سرکونه هم بیل شوی چې جوړولو سره به د خلکو تګ راتګ آسان شي. په کونړ کې داسې نورې غنی زیاتې پروژې هم شته چې کارونه په هیواد کې د نوی بدلون راتلو سره پر ټپه ولاړ دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
طالبان په ننګرهار او کابل کې وروستي بریدونه داعش ډلې ته د منصوبو وسلوالو کار بولي. دې بریدونو کې چې تیرو دو ورځو کې شوي لږ تر لږه 8 تنه ووژل شول او له 20 ډیر زیات ټپیان شول. دا بریدونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته او تر یوې میاشتې نسبي آرامۍ وروسته شوي چې په خلکو کې اندېښنې پیدا کړي. تفصیل یې تر لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شئ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ننګرهار چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ټاټوبه یادېږي، دو ورځو کې د چارواکو په وینا د همدې وسلوالې ډلې د خونړیو چاودنو شاهد وو. طالبان داعش د دوی په ټکو شر اچوونکې ډله بولي او وایي ژر به یې ریښې په افغانستان کې وچې کړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د وروستیو بریدونو عاملان هغه افغانان دي چې د داعش تر چتر لاندې فعالیت کوي.
د یو فتنګر شریر ډلګي کار د داعش ته ځان منسوب بولي. موږ هم کشفیات دغه دي ځینې کسان نیول شوي هم دي سدی پورې ربط لري او صرف دا غواړي چې آشوب ګډوډي یا بېاطمینانی منځ ته راوړي. کوم هدف ته رسېدلی نه چې موږ هم جدي پسې یو تعقیبوو یې. انشاءالله ډېر زر به ټول بېخکندنه وسي او دا شاملو مخه به د تل لپاره ونیول شي انشاءالله.
وروستۍ چاودنه پرون د جلال آباد 15 ناحیه کې د کابل اډې ته څیرمه وشوه چې د ځایي رسنیو د راپور له مخې د یوه ماشوم په ګډون 15 تنه یې ووژل او ګڼ نورې ټپیان کړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چاودنه د سړک غاړې ماین له کابله هغه مهال وشوه چې د طالبانو یو موټر له سیمې تېرېده. د موټر کې سرحدي پولیس چې اوس د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي سپاره وو. د شنبې په ورځ هم جلال آباد کې درې او کابل کې یوې چاودنې 3 تنه ووژل او له 20 زیات نورې ټپیان کړل. داعش له دې وړاندې د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د هغې خونړۍ چاودنې مسؤلیت منلی چې له افغانستانه د بهرنیو اتباعو او د هغوی د افغان همکارانو د تخلیه عملیاتو پر مهال وشوه. هغه برید کې د 14 امریکایانو په ګډون د شاوخوا 150 افغانانو د وژنې راپورونه ورکول شول. د امنیتي چارو پوهان داعش د افغانستان لپاره یو ګواښ او د طالبانو حکومت ته سرخوږی بولي. دوی سپارښتنه کوي چې طالبان باید دغې ډلې ته د پښې ځای پیدا کولو فرصت ورنه کړي او په وړاندې یې جدي عملیات وکړي. داعش له فکري پلوه طالبانو سره جدي مخالفت لري او د تیر حکومت پر مهال هم دغې ډلې او طالبانو په ننګرهار او نورو ولایتونو کې سختې جګړې کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
د امارات اسلامي نه مې دا جدي غوښتنه ده چې د معلمینو معاشونه بیا واله کړي. معلمین له سختو ستونزو سره لاس یوهن دي. که په دوی الله ګراني په دوی رسول الله ګراني دوی د قرآن یاد کړي د رسول یاد کړي د معلمینو معاش ده واله کړي. د خلک د ولګې نه نور پوزه راغلي دي. ژوند نه شي کولای دي. ژوند نه مرګ بهتره ده دې خلکو ته. الله دې په دې خلکو غیبي رحم وکړي. دا خلک مسلمانان دي، انسانان دي، ځان ته انسانان وي. په دې مظلوم ولس کې رحم دي. السلام علیکم ورحمت الله.
افغانستان پاکستان کی دی ماجر کارڈ نہ منی یو دا پاکستان شناخت کارڈ من رکھی یو دا کندہار دسکرا من رکھی نظمر دا نور ولایت کورنم دلی اگر ماجر کارڈ اثر ماجر کارڈ نہ منی ماجر کارڈ بہرا کئی تھا پار دے نور ما جه کار نه منل کیږي. زنانا غیر سره وي او زنانا وي تقریبا دغه زحمتونه پر راځي. نو بیا د ما جه کار موږ ته څه په درس کې موږ ته منل کیږي نه. نو موږ بیا کوو چې بیا د ما جه کار نه راځي ټول کې د حکومت. نو بیا موږ ته پیدا نه کوي نو څه کو کورونه دلی موږ دوری یو کورو ته نه راځي کوي.
بله السلام علیکم. یو تن مایب دی مایبینو رئیس په توګه باندې ټول مایبین در بدر دی مایبینو ماش اسلامی امارات کی مو ډیر ایله کو امنیت خو راوست مو ولا خج طلاق را کوي مو ته ما شم نست چاندم څوک نه را کوي اقتصاد ضعیف په دولا کب کور کې راولو لرو لا چای لرو لا یو شای لرو کداین څوک نه را کوي باید چې دا دی اسلامی امارات لاس ته څه پیسې ورغلې دي هغه باید اول مایوینو ته مشور کړي په بانک کې او په میوان بانک کې مایوینو کارتونه جوړ کړي دي ازادۍ راډیو نه ډیره مننه چې مو غریبانو هغه نشر کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې لرو امنیت او سالم چاپیریال او د غراز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي او د خبرونې هم را سره واوري اوس په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې دي یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د طالبانو د بیلابیلو سیالو ډلو ترمنځ د قدرت پر سر لانجې په افغانستان کې وضعیت پیچلی کړی دی. انتونیو ګوترش دا خبره له سی این این ټلویزیون سره په خپله مرکه کې کړې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه ماشومان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. راپورونه وایي د روغتیا نړیوال سازمان عمومي مشر نن سهار کابل ته تللی چې د روغتیایي ادارو د تمویل په اړه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړي. د کرملین له ملاتړ برخمن د متحده روسیې ګوند ادعا وکړه چې د روسیې د پارلمان د ولسي جرګې درې ورځنۍ ټاکنې ګټلې دي. د روسیې د پرمشار په یو پانتون کې یو وسلول کس په ډزو سره لږ تر لږه 8 کسان وژلې دي. فایزر او بای یونتیک شرکتونه وایي چې دوی هڅه کوي ژر تر ژره له 15 څخه تر 18 کلونو ماشومانو ته د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د لګولو رسمي جواز ترلاسه کړي.
اوریدونکو وړاندې درته امنیت او سالم چاپیریال او د غراز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو خو ترې وړاندې یو راپور راخلو. د خوست فرهنګیان مدني فعالان او روڼاندې وایي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې فرهنګي او مدني فعالیتونه ټکنی شوي دي. دوی وایي خوست د علم، ادب او فرهنګ له اړخه یوه بډایه سیمه ده خو اوس پکې د پخوا په شان ادبي بنډارونه، مشاعرې، غزلیز ماښامونه او نور پروګرامونه نه تر سترګو کېږي. بل لور ته د فرهنګ په برخه کې طالب چارواکي وایي چې دوی به د فرهنګیانو، روڼاندو او ځوانانو د عمریتوب او د هغوی د ذهني روښانتیا په خاطر ګڼې برنامې په پلان او عملي کړي.
خوست چې مخکې پکې ډېر مدني، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل او ځوانانو به پکې په پراخه کچه برخه اخیسته، په دې ځای کې له څه مودې راهیسې دا فعالیتونه ټکنی شوي او نه تر سترګو کېږي. خوستیو فعالانو ازادۍ راډیو ته وویل پخوا به نه یوازې ښار د بیلابیلو برنامو کوربه و، بلکې په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې به هم ادبي او هنري بنډارونه، ملي مشاعرې، غزلیز ماښامونه، د کتابونو مخکتنې او نور فرهنګي فعالیتونه ترسره کېدل. دوی غوښتنه وکړه چې په دې ولایت کې د پخوا په شان فرهنګي او مدني فعالیتونه چټک شي.
نوم مې سلیمان ژوندی دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. لکه څرنګه په تیر کې تاسو د خوست ځوانان لیدلي وي، ډېر فرهنګي او مدني فعالیتونه ترسره کول. په هره موضوع کې دوی ډېر جدي وو. وخت نا وخت به د اطلاعاتو فرهنګ له لورې هم ځانګړي پروګرامونه جوړېدل، په هغې کې به ځوانان سره راټولېدل، مشورې به یې کولې. زموږ غوښتنه دا ده چې د وضعیت بیرته عادي کې ښایي کې، ځکه د کارونه داسې په ټپه درېدلې دي.
ټولنیز فعال نورالله نوري وایي خوست یو داسې ټاټوبی دی چې په ملي مسایلو کې نوم ډېر ځلانده و، خو اوس له څه مودې راهیسې دا چارې یو څه ټکنۍ شوي او روښانه نه دي.
خوست یو داسې ولایت دی، داسې ټاټوبه دی چې په ملي مسایلو کې د خوست نوم تاسو به پر ټولیزو او ټولنیزو رسنیو لیدلی وي چې ډېر یو ځلانده و. اوس دغه نږدې څه موده کېږي چې دغه چارې یو څه کمزوري شوي دي، دغه پخوا په شان ګړندۍ نه معلومیږي یا روښانه نه دي.
پوهان وایي هر ټولنه د خپل فرهنګ او تمدن پر بنسټ پیژندل کیږي. د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وایي
نو په خوست کې الحمدلله په تیر کې هم ښه فرهنګي فعالیتونه و، دلته ډېرې ښې ناستې کېدلې، غونډې کېدلې. اوس مو هم هیله دا ده چې د خوست لکه څه ډول چې شناخت موجود دی، د خوست څه ډول چې تعریف موجود دی، همدا ډول اوسني چارواکي، خصوصا د امارت اداره هم دې ته توجه وکړي، فرهنګي ناستې، فرهنګي حلقات دا همداسې وسیع وساتي تر څو خوست په ټوله سیمه کې دی و فرهنګي مرکز په توګه پیژندل شوی او بیا هم پیژندل شي.
بدلونی تا در فرهنگ پا برخه که طالب شارواکی وایی چه دوی در پاره فرهنگی فعالیتون ارزخت داری او دوی به حسو که چه ادبی و هنری فعالیتون پخواکه در زوانان و در فکری تنویر لپاره بیلابیل برنامه پلیکی به خوز که در طالبان لخوا در اطلاعات و فرهنگ نوی رئیس شبیر احمد عثمانی ویل
امیده چه در خوز اغا ظرفیتون سرطول کو دی اغوی پا همکاری دی اغوی پا مشوره مخت قدم کیگدو او حقا پلانونا یا پروگرامونا چی دی مرکز دی طرف مکترو که ولی کیگی اغا پا خشان عملی کو زوانونو دی فکری تنویر و ذهنی تنویر دی پورا گورو که مختلف برنامه وی تپیش کو اغا که دی هنر و ادب پا برخه کی دی اغا که دی سیمینار پا برخه کی دی اغا که دی ورکشاپ پا برخه کی دی
په خوز کې په خوا د ښځو د لسو مدني بنسټونو په ګډون خواوشه اتیا ټولنې او بنسټونه موجود ول چې تر ډېره به یې علمي هنري او کلتوري فعالیتونه سرته رسول او په دې برخه کې به یې ځینې لنډمهالې پروژې هم پلي کولې خو له هغه وروسته چې طالبانو د قدرت واګې په لاس کې اخیستي یاد فعالیتونه ټکني شوي او ډېر نه تر سترګو کېږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنه. هغه څخه یا نوشابه چې ګاز لري نن سبا په هر کور کې لیدل کیږي. ماشومان، ځوانان، حتی مشران دومره سره د چوي چې له خوړو سره شتون حتمی ګڼي. خو یا کله مو فکر کړی چې ګاز لرونکي نوشابه روغتیا له لوی ګواښ سره مخ کوي؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره میلمه ډاکټر سید فاروق سادات دی. په پایل کې خپل دغه دیغو نوشابو پاک خبر راته وکړي چې ګاز لرونکي دي، دا څومره تاوان رسولی سي؟
مشروبات چې کوم دي د انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات ده، او غیر انرژیزا یا انرژي لرونکي مشروبات چې د کوکاکولا او پیپسی د نوشابې دي، ډیر زیات مضرات بيخي زیات دي، خصوصا د وړو د پاره، د نوي ځوانانو د پاره او حتی د کاهلانو د پاره. خطرناک عادت پیدا کوي، احتیاط پیدا کوي چې ما یو درې څلور زره خلک مصرف کی، نو بیا مجبور دي چې په ټول عمر کې دا مصرف کی. نو د دې بل تاوان دا دی چې خپل کافین اخیستل او کافین مصرف د نورو موادو، د نورو د ګټورو موادو په جذب کې د ټولو سره مقابله کوي، د نور منرالونو یا ګټورو ویټامینونو حتی نورو موادو د جذبولو نه جلوګیری کوي، مخه یې نیسي او خپل ځان جذبولو ته آماده کوي. بل مزوریات دا دی چې دا کافین چې کله بدن ته ورداخل شي دا نو اشتها بلا کوي، نور د دیهایدریشن یا د اوبو د منځورلو سبب ګرځي، یعنی اوبه په وجود کې داسې کوي چې بیخي خارجوي. او مزراتی که دستی پا سیستماتیک دول راشو دی غاخو نو او دی خلی نشروکی چی دی غاخو دی پوکی دی زیروالی سبب گرزی. پوکی پا دی مانا چی غاخ دستی کوی لکه اسفنجی کوی چی دیر دستی زر ماتیگی یا زر خرابیگی. نو چی دن لارشی پا مری که یا مرهی که تخریش منظره اوڑی، دیوالونا چی دی مری دی اغا تخریشوی، بیا میری تا چی نوزی میری که تیزابیت زیادوی. نور چی کم دیر مشکلات دی پا دی که بیا چی کلمو تا زی، پا کلمو کم دیر نخوال را منظره اوڑی، خپلا دی کلمو او دی میدی تخلیه نارمال میتود چی دی چی پاقی که باید دا خواره دیر زر پا چلور ساتو که باید دفشی، دیغی نمخنیوی کوی. نور قبضیتونه خلکو ته منځته راوړي، داسې کیدای شي چې انسان بیخي په شپو ورځو بالکل رفع حاجات ونه کړي، ډېر نفخ و باد پیدا کوي، سړی احساس همیشه د دفع د کاذب کوي، کله چیزی نو صرف ګاز و هوا خارجیږي، نور داسې کوم شی نه وي. او ډېر خطرناک هم دغه دی چې اوبه د منځه وړي، او په دې کې باید اوبه ډېرې واخلي، لیکن بدبختانه که واړه دي، که ځوانان دي او که مشران دي، کله چې یو ځلې دا مصرف وکړو، کله چې بیا دته تنده یا تږي پیدا شوه، نو بیا دته بیا مخ راوړي چې په هغې باندې خپله تنده کینوي. حتی تاسو زموږ ځوانانو ته وګورئ، ماشومانو ته، ټول ډاکترانو ته منډې وایي چې زموږ اولادونه خوب نه لري. کافین دا ټول دغه کوم نومونه مې چې واخلل دا ټول د خوب ضد دي. خو په هیڅ صورت نه ورځي. نو هلته کله چې ډاکټر ته ځي، ډاکټر بعضې کسان چې مثلا تاریخچه صحیح نه اخلي، هغه ته د خوب دواګانې چای کوي چې هغه یو د بل پر ضد کار کوي.
په دغو نوشابو کې هغه پیپسی ده یا د جینسنګ رقم رقم نمونه لري، په دغو کې کوم مواد کاریدلی؟
د تمامو انرژي یا کوم دغه یا انرژي دار مشروبات چي دي یا غیر انرژي دار مشروبات چي دي، په دې کې هغه مهم عنصر د دې چې ری کافین دی. کافین نو داسې یو شی دی چې مثلا خصوصا په انرژي لرونکو مشروبات کې یا څښاک کې، په دې کې تقریبا داسې په یو بوتل کې چې دغه 250 میلی لیتر یا 300 میلی لیتر راځي، په دې کې تقریبا د 500 میلی ګرامه پورې کافین موجود وي. شوګر یا خپل قند دی، دا ډیر زیات مضرات لري. نور جنسنګ پکې دی، هغه ډیر زیات خپل ځان مضرات لري. جنکو بایلوبا بلا ماده ده، گوارین دی، دا ټول په هیڅ ځای د سیستم کې داسې مفادات نه لري. صرف یو کاذبه، یو گذری، یو ډیر مقطعي آرامتیا انرژي سړي ته ورکوي. داسې فکر کوي چې په مغه لسو دقو یا شلو دقو یا نیم ساعتو کې هر کار چې پیل کی، فکر کوي چې دا پیل د ما سره د انرژي کومک کړی، لیکن دغې د پیل نه خبر نه لري چې هغه بیا ډیر مضرات لري، ډیر مشکلات منځ ته راوړي.
اکثرا ماشومان لیدل کېږي چې دوی ډېره زیاته علاقه ښیي، که په زور یې که په رضا یې، نو په کورنۍ باندې پیپسي ځان ته آماده کوي یا همداسې نورې نوشابې چې هغه ګاز لري. په داسې حالت کې له دغو وړو سره څه کول پکار دي چې عادي اقل زړه یې صبر شي له دغو شیانو نه چې دوی ته تاوان رسوي؟
که ماشوم په دې باندې پوه شي چې د ما ژړا، د ما شالاتوب، د ما کر یا د ما د خوراک نه خوړل بالاخره د دې سبب ګرځي چې یو شی متلاس ته راځي، نو هغه د هغې عادت ګرځي، هغې ته ادامه ورکوي او تاسو مجبوروي چې دا کار وکړي. نو ځکه د ما چې کوم توصیه یا مشوره میندو ته، پلرونو ته ده، یا مشر ورورانو ته، د کورونو غړیو ته چې د کور مسؤلیت په غاړه لري، دا دی چې تاسو د اولاد ژړا ومنئ، د اولاد شرطو ومنئ، ولې چې هغه د ژوند سره اړیکې لري. تاسو باور په خدای وکړئ چې دغه نوشابه د دوی په تحصیل کې، په خپله حافظه کې، په ډیرو شیانو باندې، که تاسو غواړئ که یو سالم یو شخص چې په آینده کې د خپل د جامې په درد وخوري، د خپل د خور و مور و پلار و کور په درد وخوري، تاسو د هغې ژوند په یو دقیقه آرامش باندې، یا تاسو د هغې د ژړا نه ځان خلاصوئ، نو تاسو د هغې ټول ژوند تباه کوئ.
د حل لاره څه کیدلی سي؟ ماشومانو ته د نوشابې بدیل څه ورکړل سي چې هم تنده ماته سي او هم دوی نور نوشابه ونه غواړي؟
اصلا دغه خپله اوبه دا اوس علما و ټول په دې باندې متقاعد دي چې د اوبو نه ښه نوشابه اصلا په دنیا کې نشته. نو چې هر وخت چې هر ضرورت پیدا کیږي، ډیر په طبیعي موادو سره موږ کولی شو چې اوبو ته ښه خوند ورکو او ښه رنګ ورکو چې هغې سره ماشوم وخوري، هغه په یخچال کې وساتو. لکه په اوبو کې شات یا عسل چې حل شي، بیا ورسره لږ شودې ګډې شي، یا یو مثلا شیریخت جوړ شي، یا مثلا داسې نوشابهګانې د طبیعي د نارنج و مالټې یا جوس یا هر شی چې وکولی شي چې مایات شی کی خو چې طبیعي منبع ولري، نو هغه کولی شي چې ډیر زر د ماشومانو زړه کې ځای ونیسي. خو ډیر مشکل دا کې دی چې په انرژیو کې بعض مواد دي چې هغه په بیخي په اجزاو کې لیکل شوي نه دي، چې هغه ډیر زیات علاوه د کافین اعتیاد آوره دي. نو د دې د اعتیاد ضد کار هم دغه دی چې باید قانون هلته چې کې چې باید په کور کې انرژي باید څوک مصرف نه کړي. او بله غټه خبر دا ده د مشرانو دپاره چې دی هیڅکله د ماشومانو په مخ کې ونه خوري، د ماشومانو په مخ کې ونه خوري. حتی دا ورسره کومک کوي چې کله چې مثلا کوم اعلانونه چې د انرژي یا د نوشابه بابو په باره کې په تلویزیون رادیو کې راځي، هغه باید زر اخوته کی. ټول درواغ دي، د صرف همدغه دي چې دی هغه مواد خرڅ شي ښه شی نه لري، صحت لپاره ډېر تاوان.
دغه نوشابو کې که پیپسي ده که دا نور ده، یو رقم کوم مواد دي چې هغه ډېر خوندور او اشتهاوره وي. ماشومان څه چې حتی لویان اتاس خبره معتادیږي ورباندې، دغه پاک لبانی تاسو وایه؟
ډیره ښه پوښتنه. بیا دغه د دې چې کوم هغه تولیدونکي اجزاوي دي، هغه ډیر متعدد شیان دي، خو په ډیرو کې بیا خصوصا په پیپسي او کوکا کولا او ډیو په دې شیانو کې د ټولو نه زیات قند، بوره یا شکر ډیر په غټه پیمانه. او تاسو باور وکړئ چې مثلا هغه کومه بوره چې دی منحل کوي یا تام یې په حساب هغې باندې جوړوي هغه ډېر زیاته بوره په ډېر خاص شکل په انحلال باندې تبدیلوي او په هغې کې اچوي چې هغې سره یې ام تام ښه کېږي. او ما تاسو خو عادت لرو چې کله چې خوراک ختم شي د خوراک په ختم کې یو خوږوالی خورو چې د هغې د هضم طریقه سری کوي. نو دغه خوږوالی چې په دغې پپسي و کوک په چوګ د هر چیشي نه زیات دی. تاسو باور وکړئ چې مثلا په یو بوتل پپسي کې تقریبا 14 گرامه یا د هغې نه اضافه تر مثلا شوګر منحل دي او هغه ډېر اغیزه په چو باندې لري، هم تم یې ښه کوي او هم یې هغه نظر هغه، خو چون بیا هم مصنوعي دی، خپله بوره مصنوعي ده، طبیعي چین لري، ډېرې ناخوالې ډېرې ناپایلې چې دا منځته راوړي صحت ته. سړی په هر سن کې کولی شي چې په شوګر یا په د قند په مرض باندې یا شکر باندې مصاب کړي. هم کولای شي چې چاغي دست بی وخت چاغي منځته راوړي چې هغه چاغي نو بیا هیڅ د منځه نه ځي په اسانۍ باندې. استاس باور وکړئ چې مثلا یو بوتل د کوکاکولا یا پیپسی یا شی سخوري د چې هر وخت په ورځ کې چوری وخوري، نظر هغه کوم تحقیقات ته چې شوی تقریبا 1 کیلو وزن جوړي.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. د چرم یا چرمنې په تاریخ خبري است؟
چرمن یا چرم دا د انساني استفادې توکو نه تر ټولو قديمي هغه توکي د انسانان لدینا کار اخیستل.
ل چرم څخه کوم شیان جوړیږي؟
پړای به د چرم نه به جوړو چې هغه اوس مونږ کرسته ده. بعضی لوښي و چې اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه و. د غوا غوړي به ویلې کول، کڅوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول، غوړې خوند به نه خراب او نور ډېر ډېر اسباب ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم در پنډیو نه تاو و د راحتي احساس هم کوو ښه وصاب و پکې.
نن امدا موضوع چیلو ارزښت روښانه وو او پاړه د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. ملکی هم وکړئ قدر من اردونکو، چرم د انسانانو له پیدایښت سره سم رامنځته شوی دی، خو د وخت په تیریدلو سره لکه څنګه چې نورو توکو بدلون کړی دی او بیلابیل شیان ورته جوړ شوي دي، همداسې له څرمنې څخه هم ښکلي او د اړتیا وړ څیزونه رغېدلي دي. جامپر، واسکټ، چپنه، دستکول، د پیسو بټوې، کمربند، د ساعت بند، بوټ، چپلۍ، پنې، کڼاوي او داسې نور یادولی شو چې له څرمنې یا چرم څخه جوړیږي. دا چې د څرمنې تاریخ چیرې رسیږي او په لومړیو کې څه ډول وو، د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او د پوهنتون له استاد نورالله کوثر څخه مو پوښتلي دي.
څرمن یا چرم د انساني استفادې توکو نه تر ټولو قدیمي هغه توکی ده چې انسانان له دې نه کار اخیستی. طبیعي ده چې د آدم علیه السلام له حبوط او ځمکې ته راکوزېدو نه وروسته انسانانو ژوند اړتیا پرله پسې زیاتېدله او انسانانو وقتاً فوقتاً هر وخت دا د ژوند ضرورتونه د زیاتوالي لوري توله. انسانانو لومړني ګام کې هغه بوټي او توکي او حیوانات او هغه شیان چې انسانانو په اطراف کې او د انسانانو تر څنګ و، د انساني تکثر او زیادت له وجې نه هغونه انسانانو ګټه اخیستله. تر دې چې انسانانو ضرورت پیدا کړ لدین چې دا شیان د پتن استفاده کی ذخیره لپاره هم او د ساتل لپاره هم انسانان باید یو وسیله ولري چې هغه وسیله لومړی ځل لپاره انسانانو له چرم نه یا څرمن نه چې د حیواناتو له پوستونو نه او د حیواناتو له څرمنو نه او پټکو نه ګټه اخیستله هغه حیوانات به دوی خوړل د هغو پټکې به وچ کړل او بیا به آش ورته وایي یا به هغه دوباغت کړل پاک به یې کړل او هغې نه به دی هغه د بدبویي ورکه سوه او دا څرمن به خپل هغه اصلي هغه وساته. دې نه انسانانو مختلفې ګټه اخیستلې ځای یا مشک د دې لپاره کارېده چې اوبه غوړي او نور هغه وبړن توکي انتقال کې پکې وی ساتي همدا رقم بیا وروستو شړومبې او نور شودې شړومبې یا نور وسیله دا د ځای یا د هغه پوټکې نه جوړ مشک په واسطې سره کارېده همدا رقم نور لوښي ترې کارېده. بیا ورو ورو انسانانو د پښو لپاره څرمنې یا د پښو لپاره بوټونه او هغه پاپوشونه یا هغه وسیلې چې هغو کې اغوستل کېږي دا هم څرمن نه جوړولې. بیا انسانانو ورو ورو له مختلفو هغو نه استفاده وکړه د لیکلو ذریعه والا چې د حیواناتو پوستکو پوټکو باندې ولیکه تا قرآن عظیم شان د لومړي ځل لپاره د حیواناتو په پوټکو باندې لیکل سوی ده د آهو په څرمن باندې په نورو څرمنونو باندې چې وچ سوي په هغو باندې لیکل سوي دي. بیا ورو ورو د دې دا ګټه ډېره زیاته سوله له کتاباتو له نورو استفادو نه وروسته انسانانو چې کله صنعتي انقلاب منځته راغی او ماشینري ژوند شروع سو بیا نو د څرم تولید مصنوعي توګه هم شروع سو. څرمن یا چرم چې په ابتدایي حالت کې استفاده ترې کېده دا ورو ورو مصنوعي چرمونه منځته راغلي لې دې کارخانیو فابریکې پیدا سولې او بیا کیمیاوي موادو سره تولید د چرم شروع سو او نننې چې ګورو د بشر په ژوند کې اقلا 25 سلنه چرم کاریږي. دا نن زمانہ کې هم دغه صنعتي دور کې او د ټکنالوژي په دور کې هم چې ګورو منګه 25 سلنه د انسانانو په ژوند کې چرمن په کاریږي.
اصل چرم هغه کسان خوښوي او پیژني چې له چرمنې څخه جوړ شوی شیانې کارولې وي. لیکوال سید شینواری وایي چې له بایک څخه نیولې بیا د ساعت تر بنده پورې ټول له اصل چرم څخه جوړ دي. نوموړی دغه وخت کیسه هم راته کوي چې د کوچیانو په کېږدۍ کې له چرم څخه جوړو شوو لوښو کې شیدې او مستې خوړلې وي.
زه ډېر جالب شي سره مخامخ شوم. زمونږ کلی ته وړاندې د کوچیانو چې زمونږ پلار تر زامنو خېمې وي هغوی ته به کله کله موږ وتلو. ما ډېر جالب شیان هلته ولیدل. یعنی ډېره ساده دنیا وه. یو پسه د دې کوچیانو ټول ژوند یې روان کړی و. مثلا ما ولیدل چې دوی چې خوراک وو د میګو شیدې ماست کرت داشان بیا بیرته دوی کې نسل په څه شي باندې وړې نه به جوړ لیمسی وو لباسونه مور نه جوړول شپل داس کولونه مور نه جوړول شپل چې هغه بیا دوی به شاته اچول بیا به مال په ستلل. مثلا پتاکې وته د وګو هغه وړې نه به یو څه جوړ کړو. جالب خبره دا و چې دوی د ژوند ډیر ابتدایي وو. مثلا که دوی وو وختل چې شیده په ماستو باندې واړی نو بیا به دوی خمزور ورته ول هغه به یو ټکه به راوخست دانه به په شیدو کې واچول هغه بیا پرنټ شو دا ماسته به نه جوړ شو دا ډیر خواږه ماسته به نه جوړ شو. نو بیا ما یو ډیر مهم شی ته پام شو هغه دا و چې دوی څرمن ډیره ښه استفاده کوله. دوی څرمن نه ځان ته بوټان جوړول شو د حیواناتو څرمنونه همداراز د څرمنه به څوک به مریضان وو دوی کې هغه څرمنه به ورته ور واغوستله د واړه سیرلي. بیا په دغه مډرن نړۍ کې ما خپل چرمی شیان ډیر خوښیږي چې څرمنې نه جوړي. زه خپل هغه بوټان اغوندم چې هغه وطني وي او اصلي څرمنې زما جیب کې وایلټ چې د پکس کې جیبي ورته وي دام باید څرمنې وسی او ډیر ښه څرمنې نه جوړ دی. زما د لاس سات کې چې کوم بندې ورته وایي دا چې کوم دی دام باید د څرمنې وسی. ډیر ښه رنګ هم لري زما د څرمنې رنګ ډیر خوښیږي. حتی زه چې کله پوشاک کوټ زما څو دانې کوټونه چې و څرمنې وو د شاغوندم یې رنګ څرمنې وسی خامخا یو ښه کلاسیک شوق دی. زما د کمپیوټر بیگ هم څرمنې دی.
د تاریخلو اوسیدونکو همت وایي چې د چرم ټول لوخو او شیانو سره ځان آرام احساسوي خو د چرمی بوټو کارول بیا د لپاره حتمی دي. دای وای چې له چرمنې څخه جوړ شوی توکي روغتیا ته هم ګټور دي او په کابل کې لږ کوڅې نه هم یادونه کوي چې یوازې د چرمنې جوړولو ته ځانګړې شوی وه.
زه کله بوټان انتخابوم هغه طبیعي چرم چې ده قدرتن زه پکې احساس دی راحتی کوم. کوم بوټي مثلا دلته ترخیلو کې د مونږ مشرانو بچ قصې کوله چې هغه ابتدایي لوخي مثلا اسباب چې زیاتره د چرم نه بو مثلا پړای بو د چرم نه بو جوړو چې هغه اوس مونږ کرسته ده. مثلا بعضی لوخي وو چې د اوبو په خاطر به استعمالې ده هغه د چرم نه وو. د چرم یو خواص دا مو چې مثلا اوبه باندې خرابولې بعض وخت به حتی د غوړی او د لوخي په خاطر باندې به استفاده کېده چې هغه وسم من کرسته دلته د غوا غوړی به ویلې کول او کچوړې به د چرمی جوړې کړې ورته هغه پکې اچول مثلا د قطۍ یا د یو لوخي په خاطر به استفاده کېده چې هغه غوړی او خوند به نه خراب او نور ډېر اسباب. او بل ترخیلو کې د مونږ مشران قصې کولې چې کله به مونږ ښکار ته تللو نو دا چرمی بوټونو بار علاوه به مونږ یو رقم چرم د پنډیو نه تاوه چې هغه وخت خو به واورې ډېرې وې. غرونو کې به مزل وهه مثلا اهوګانو پسې به تللو ښکار ته یا د سویانو ښکارونه به هم کول نو واوره به ډېره وه. پنډیو نه به هم چرم تاو کړی و یو به ډېر د راحتی احساس هم کوو. نو هغه چرمونه چون طبیعي چرمونه او اصلي چرمونه و ډېر به پکې وسا او ټول خلک زیاتره استفاده هم دینه کولی. بل صحي وایي ما په نظر باندې باور وکړه هماغه پوستین هماغه جمپر چرمی چې اوس هم وخت ډېر یو خاص خوشبویي لري دا چرم. او بل مونږ کره اوس هم سپرونه دي هغه د چوببازي سپرونه سابق به چوببازانو چوببازي کوله چرم نه جوړ شوي دي. کابل کې سابق چې و یو کوڅه م وه د چرم دوزانو په نوم باندې سره کې با تجربه پوستین دوزانو بر دوزانو چرم بده ورکه غوی باش ورکه به به تا د فرمایش په اساس باندې یو شی درته جوړول.
که څه هم اصل چرم ګران دی خو ګان کسانی خوخوي. د کابل اوسنکی احمد ګل وای چې په دې وروستیو کې اصلي چرم ډیر په سختۍ پیدا کیږي. حال دا چې په بازار کې ډیر هغه څه لیدل کیږي چې هغه له بدل چرم څخه جوړ شوی دی.
چرم د پخا په نسبت اوس وخت کې ډیر کم پیدا کیږي او که پیدا هم شي ګمان کوم که د پخا په نسبت اصل شی پیدا شي. مثلا که منګو ګورو پخا به بوټان جامپر خولۍ د لاس دستکش داسې ډیر شیان د چرم نه جوړېده چې هماغه شیان که اوس ګورو که بوټ دی جامپر دی خولۍ دا څپلۍ دي دا اوس ټول د پلاستیک نه جوړیږي د چرم په نوم چې هغه عمر کیفیت او ارزښت مو عمر خني کبوټ او استعمال کو نو د یو څو خروسته یو وخته درې ورځې وروسته پکې بوی کوي. همدارنګه که جامپر وګورو جامپر د چرم په نوم په بازار کې خرڅول کیږي خو چې د یو وخته وروسته هماغه جامپر پوستکی اچي چې اصل چرم نه. همداسې ډېر شیان دي مثلا موږ تاسو په خپل کور کې د دسترخوان څخه استفاده کوو چې مخکې به د اصل چرم نه جوړېده ډېر زیات وخت کار به کولو خو اوس چې دی اوس د پلاستیک نه جوړېږي چې د یو میش چې ډېر وخت چې میش یو نیمه میش وروسته خپل کیفیت له لاسه ورکوي اصل چرم ډېر کم پیدا کیږي په بازار کې.
درنو دوستانو دا وا د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه د اصلو لرغونو او ښکلو چیزونو د پرمختګ او ودې پیله خدای پاماني درنه اخلو. الله مو مال او ملګری شه.